Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو ستړي مشي سهار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې زماج ملند او زما د همکار شمشاد زدران سلامونه ومني موږ په دې هیله یو چې تاسو به یو ښه نیک مرغه او خوشاله ورځ پیل کړی وي. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ له همدې شیبي یعنی د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 93.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکي. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شونډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د 2 سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان دي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللی فرصت بللی. بشپړ خبرونه واوري. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو بیلګې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون هغه وسلې او تجهیزات خبریالانو ته وښودل چې د ده په وینا په افغانستان کې طالبانو او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته د چې د ده په وینا ایران په افغانستان کې طالبانو او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته ورکوي.
Fajar rockets. These weapons were recovered in Helmand.
Fajar toghunde da wasla afghan mili urdu pa Helmand ki la Taliban us khaniwali kini khwatami da shahid یو دوه درې په نوم بی پلوټ نوی هوایی سیستم ویني چې لنسکوري دوه وروسته د نړیوال ائتلاف سوکونو لاسته ولوید. خغلی هوک پر دې سربیره د سیاد طوفان او توسن په ګډون د څو نورو توغندیو او وسلو یادونه هم وکړه چې د ایران حکومت په یمن، بحرین او منځني ختیځ او نورو هیوادونو کې حوثی، حماس او نورو وسلوالو ډلو ته ورکي. د خغلی هوک له څرګندونې یوه ورځ مخکې د امریکا سنا په یوه غونډه کې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف څخه د امریکا پر ملاتړ انتقاد وکړ، خو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو چې په دې غونډه کې حاضر وو له سناتورانو سره مخالفت وکړ. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شونډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د 2 سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان شوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه پرون ماسپښین پیل شوې ده. خغلی فرهاد وایي دا نښتې د ملا هیبت الله او ملا رسول د پلویانو ترمنځ د شینډن ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې شوي چې د هیبت الله د ډلې 12 وسلوال پکې وژل شوي او 8 ټپیان دي. د خغلی فرهاد په وینا په دې جګړو کې د ملا رسول د ډلې 12 وسلوال وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. دې دوو ډلو تر اوسه د پرونیو خپلمنځیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې 2 ملکی وګړي په یوه چاودنه کې ووژل شول او یو بل ټپي شو. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده ازادي رادیو ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې د ملکی وګړو موټر پر یو ماین برابر شو. ښاغلي ولیزاده زیاته کړه چې په دې پیښه کې وزوان انجلۍ او یو نارینه ووژل شول او یو ماشوم ټپي شو. پاین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو لمخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې 23 ملکی وګړي وشل شوي. د ناټو په مشرۍ د قاتم لاټړ ماموریت مخکې ویلي چې د سې شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پې وکړ هوایي مرسته وغوښته خو زیاتوي پولیس ځواکونه نه وو خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي شته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نښه شوی او لږ تر لږه ارشتنی وشلی. یوناما په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي چې په پیښې کې مړه او ټپیان ډیر ښځې او ماشومان وو. د یوناما بیان زیاتوي چې دغه معلوماتو کاروالی هم ثابت کړی چې وایي 9 تنه ماشومان او 8 مېرمنې هم په دې بمبارۍ کې وژل شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا د 2م لاین له ترمیم وروسته پلازمینې کابل ته د 150 میګاواټه برېښنا رسول بیا پایل شول. د دې ادارې ویان وحیدالله توحیدي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
د کابل برېښنا یو سرکټ چې 150 میګاواټه برېښنا کابل ته لېږدول ازبکستان په ادارې سره مخ شو. د نیکمرغه بېرته ورغول شو او سمو د وارداتي برښنا څخه کم نه برېته میګاوټه برښنا کابل ته درو.
خغلی توحیدی زیاته کړ چې د ازبکستان د وارداتي برښنا لاین د سې شنبه پورس په ازبکستان کې د تخنیکی ستونزو له کبله لا فعالیت لوېدلې و. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریه د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللی فرصت بللی. سټیفن دی مسټورا دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د قزاقستان په پلازمېنه کې پرونۍ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدلې. دی مسټورا د دفتر پرون په یو بیان کې له دې کبله ژوره خواشیني وښودله چې د اساسي قانون د کمیټې ترکیب په مسله کې د لس میاشتې ولاړ حالت د ماتولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ ونه شو. دې کمیټې دنده به د سوریې په اساسي قانون کې اصلاحات او انتخاباتو ته د لارې اوارول وي. په بیان کې د دی مسټورا له قبله ویل شوي د استانې غونډه چې د سوریې د خلکو لپاره یو ښه فرصت و له لاسه ووت. په استانه کې د سوریې د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه وروسته له هغې جوړه شوه چې دی مسټورا د روسیې، ایران او ترکیې له استازو سره وکتل. روسیې او ایران د ولسمشر بشار الاسد او ترکیه د دمشق د مخالف وسلوالو ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي پریکړه یې کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل پلان شوې لیدنه لغوه کړي. ښاغلی ترامپ دا پریکړه وروسته له هغې کوي چې روسیې په توره بحیره کې یو شمېر اوکراینی کښتۍ او د هغو ماڼوګان ونیول. په پام کې وه چې ترامپ او پوتین به په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره وګوري. خو ترامپ پرون د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل دې ته په پام سره چې روسیې اوکراینی ماڼوګان او کښتۍ بیرته اوکراین ته نه دي سپارلي، نو ده پریکړه کړې چې له ولسمشر پوتین سره پلان شوي لیدنه فاسخه کړي. ترامپ ارجنټاین ته له روانېدو وروسته په یو بل پیغام کې ولیکل چې د دې وضعیت له حل وروسته له پوتین سره د بلې لیدنې په هیله دی. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف روسي رسنیو ته ویلي چې د پوتین او ترامپ د لیدنې د فسخه کېدو په اړه کرملین ته تر دې دمه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیوونه واورېدل. وړاندې په خپرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. الیس ویلز له آزادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې دا څرګندونې کړي. ریپورت په پیولرو د امریکا یو بل چارواکی چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د هغه مهیله ښودلې چې طالبان او افغان حکومت به د دغه هیواد د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټه د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د یوې نیټې په توګه وکاروي. د افغانستان حکومت د هیواد د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تازه څرګندونو په اړه وایي افغانان هم په هیواد کې ډېر زر د سولې ټینګښت غواړي. دا به واوري چې د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي د ملکي وګړو د مرشوب د مخنیوي لپاره یې سواکونو ته لازمې پاملرنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د شپنیو او همدارنګه هوایي عملیاتو له کبله د ملکي وګړو مرشوب له زیاته شوې ده. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم در واورو. د سیمې او نړۍ مسایلو کې اوري چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره پلان شوې کتنه فسخه کوي. د ژوند رنګونه هم په همدې نیم ساعته خبرې مجله کې. دا منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت ګټه پورته کړي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. الیس ویلز په دې اړه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې څرګندونې کړي چې جزئیات به یې احمد تکل در واوري.
د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو د سولې لپاره باید بیړه وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نږدې دوه اونۍ مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته هیله وښوده چې د 1998 کال د وري په 1 دېرشمه د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به یو سیاسي توافق ترلاسه شي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې میرمن ویلز ازادۍ راډیو ته وویل چې یو مهم فرصت ترلاسه شوی او د سولې په هڅو کې باید بیړه وشي.
There are no deadlines to this, but there is a sense of urgency because we think this is a moment.
The سولې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو بیره پکار ده ځکه دا یو فرصت دی. افغان حکومت چمتو دی او افغانان یا په بل معنی طالبان هم چمتو دي، خو اوس پښتنه ده چې د طالبانو مشران د دې وړاندیز منلو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په خبرو کې د افغانانو ونډه مهمه وبلله او وی ویل چې امریکا یوازې د دې پروسې د تنظیمونکي رول لري. هغې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد یو فوق العاده ډیپلوماټ وبلله چې د افغانستان په چارو کې بېساري پوهه او تجربه لري، او زیاته کړه چې د هغه دنده له ټولو ښکېلو اړخونو سره کتل دي څو داسې یو بهیر ته امکان برابر کړي چې ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شي. سکل د روژې په پای او د کمکی اختر په درې ورځو کې حکومت اوربن اعلان کړ چې په ترڅ کې په ډیرو سیمو کې طالبانو او دولتي سرتیرو جګړه بند کړه او یو ځای سره کېناستل. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران حتی افغان حکومت په رسمیت نه پیژني، نو له امریکا او متحدانو څخه به د سولې په بدل کې څه ترلاسه کړي؟ د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل
The Taliban are suffering enormous casualties. I think there's war fatigue.
Taliban خورا زیات تلفات ورکوي. په طالبانو کې هم داسې خلک شته چې له جګړې بیزار دي. د داسې یو هیواد ګټه هیڅ چاته هم نه رسیږي چې ټوټه شوی او داسې به ادارې سیمه پکې جوړې شوې چې د داعش په څیر ډلو ته د ریښوز غلولو امکان برابروي. نو ځکه موږ د سولې لپاره له هر فرصت څخه کار اخلو. طالبانو په جون میاشت کې اوربند ته لیوالتیا وښوده. دوی تل په ښکاره ویلي چې سوله غواړي او نه غواړي د پخوا په څیر پر افغانستان ولکه ټینګه کړي. راځئ دا فرصت وازمیو چې آیا دوی په رښتیا هم د سیاسي حل په اړه خبرو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په هر راز خبرو کې د افغان حکومت د ونډې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې سوله باید د افغانانو ترمنځ وي او د دې لپاره بل بدیل نشته. الیس ویلز دا څرګندونې په ژنیف کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې له ګډون وروسته په بروکسل کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. د ژنیف کانفرنس د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو د افغان حکومت او مرستندویو هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شو. ولسمشر اشرف غنی د کانفرنس ته د وینا په یو برخه کې د سولې لپاره د خپلې نوې طرحې پر جزئیاتو رڼا واچوله او ویل چې حکومت یو دولس کسیزه ډله ټاکلې څو له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلی غنی ویل چې د ده د سولې وړاندیز بې قید و شرط دی، خو د سولې لپاره شرایط لري. ولسمشر د هیواد اساسي قانون او د ښځو حقونو ته درناوی په دې شرایطو کې یاد کړل.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله ښودلې چې افغان حکومت او طالبان به د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د یوې نیټې په توګه وکاري. نوموړي چې د امریکا د عمومي نشراتو له سروې سره یې مرکه کړې ده دا څرګندونې کړي. د ښاغلي خلیلزاد څرګندونې به د فریبا ظاهر په رپورټ کې واورو.
په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له ډېرېدو سره هم مهاله له طالبانو سره د سولې هڅې هم ګړندۍ شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د امریکا د عمومي نشراتو له سرویس پی بی ایس سره د افغانستان د سولې په اړه د خپلو وروستیو سفرونو او هڅو په اړه مرکه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد هیله وښوده چې طالبان او د افغانستان حکومت وتوانېږي د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټه د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د یوې نیټې په توګه وکاروي. زلمی خلیلزاد دغه راز وویل ټول له ولسمشر څخه د افغانستان د جګړې د ختمېدو غوښتنه کوي او وایي د ښکېلو خواوو ترمنځ باید روغه جوړه وسي. خو موږ هغه سوله غواړو چې د تیرو اولسو کلونو د قربانیو ارزښت ولري، په دې معنی چې په ځانګړي ډول افغانستان د امریکا پر ضد د نړیوال تروریزم په ځالب بدل نه سي. ښاغلی خلیلزاد وویل چې دوی سولې ته د رسیدو لپاره بیړه لري، خو په عین وخت کې واقعبین هم دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د دې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو لومړنۍ غوښتنه تل دا و چې امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه ووځي داسې وویل. په افغانستان کې پوځي حضور ورستی هدف نه دی. زموږ هدف دا دی چې له افغانستان څخه زموږ پر ضد د تروریستانو د فعالیتونو پر وړاندې خنډ جوړ کړو. که موږ قانع سو چې کولی سو په لږو ځواکونو د تروریزم د ګواښ مخه ونیسو، طبعا موږ غواړو چې آزاد، په ځان متکي او له بهرنیو ځواکونو پرته افغانستان ولرو. خو څنګه کولی سو دغه مرحلې ته ورسیږو؟ دا چې افغانستان زموږ پر ضد د ګواښ یو هیواد نه وي، دا زموږ لپاره اساسي خبره ده. ښاغلی خلیلزاد د سولې خبرو د بریالي کېدو لپاره مهم وبلل چې افغانان یو بل ومني. خلیلزاد وایي د طالبانو مشرانو ورته ویلي چې دوی د قدرت د انحصار په لټه کې نه دي او یو سیاسي جوړجاړی باید وسي. دغه امریکایي مقام وایي پاکستان ته یې د خپلو سفرونو په ترڅ کې هغه هیواد ته ډاډ ورکړی چې د روغې جوړې په نتیجه کې یو داسې افغانستان نه غواړي چې له هغوی سره دښمن واوسي، بلکې یو داسې افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیو سره په سوله کې وي.
بلخوا د افغانستان حکومت د هیواد د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د تازه څرګندونو په اړه ویلي، افغانان هم په هیواد کې ډېر زر د سولې د ټینګښت پلوي دي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل، د سولې په اړه پر نړیوال اجماع سربیره د افغانانو ترمنځ هم اجماع رامنځته شوی. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د زلمی خلیلزاد له سرګندونو وروسته چې ویلی دي امریکا د افغانستان د غمیزې د ختمولو لپاره بیړه لري، افغان حکومت هم وایي چې دوی هم سولې ته بیړه لري، خو د وروستیو لاسته راوړنو له خوندیتوب سره. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون د پنځشنبه د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل، ټول افغانان په یوه غږ د سولې غوښتونکي، خو څه چې په دې برخه کې مهم دي هغه د خلکو د حقونو خوندیتوب دی.
موږ هم غواړو چې قصد زر د جګړې ټغر د افغانستان څخه ټول شي او دغه څلوېښت کلن ناورین پای ته ورسیږي، خو موږ د ټولنې او روان واقعیتونه او حقایق باید په نظر کې ونیسو. موږ ته تر ټولو مهم تر د افغانانو د حقوقو خوندیتوب دی او وروستۍ لاسته راوړنې دي. هیله من یو چې هر څه زر طالبان هم له هر ډول شرط او قید پرته دوی هم مذاکراتو د پیل اعلان وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ د امریکا د پی بی ایس له نشراتي سرویس سره په مرکه کې ویلي، دوی بیړه لري چې د افغانستان تراژیدي پای ته ورسوي او خلک یې چې څلوېښت کاله په جنګ کې تیر کړي په سوله کې ژوند وکړي. خاغلی خلیلزاد سولې ته د افغانستان د رسیدو په اړه ویلي، هیله من دی چې افغانان هم یو بل ومني، په دې تړاو پر یوې نقشې توافق وکړي او په زغم سره یو پر بل د برترۍ ذهنیت پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل هیواد په اړه د ژنیو په نړیوال کانفرانس کې د سولې پر نقشې خبرې کړي او ټینګار یې کړی چې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره دولس کسیزه کمیټه ځانګړې شوې ده. خاغلی غنی دا هم ویلی چې د طالبانو سره د سولې لپاره د مصالحې د بهیر په ټولنه کې د هغوی د یوځای کېدو او په دیموکراتیکه پروسه کې د شاملېدو لپاره 15 کاله ټاکل شوی دی. بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان په دې باور دي چې اوس د امریکا ګټې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې دي، د دې له امله په دې کار بیړه کوي. د دغو پوهانو له ډلې داود معیار آزادی راډیو ته وویل،
در آینده نزدیک اگر ما شاهد یک آتش بس باشیم
که مونگ پا نجده راتلون که دو اربان شاهدان وسی چه روسه پر مخزی، نو لطالبان و سر بده افغانستان سول یقینی شی. کسبا سول رازی خدا چه نن راشی، نن دا امریکا گته دا افغانستان لگت و سر غوته دی. دا افغانستان دا طول و خلق و حیله ده چه دا سول پروسه دیر جر پلی شی. خو طالبانو د ژنیو په ناسته کې د سولې په اړه د افغان چارواکو له څرګندونو وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان حکومت بې صلاحیته دی او مذاکره کول ورسره د وخت ضایع کېدل دي. خو داود معیار د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو څو پړاوونو ته په اشارې سره وایي، په هیواد کې دننه او بهر ذهنیتونه د افغانستان پر سولې ټینګار کوي او هیله ښیي چې وروستۍ هڅې به مثبتې نتیجې ورکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس همدا چې لویدیځې او نړیوالې ورځپاڼې او رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو په افغانستان کې د جی فور اس په نوم په یو بریتانوي امنیتي شرکت برید وکړ او لږ تر لږه لس کسان یې ووژل. جی فور اس کمپنۍ په کابل کې د بریتانیا د سفارت له شاوخوا ساتنه کوي. چهارشنبې ناوخته یو موټر بم چاودنه د جی فور اس شرکت مخته وشوه او ورپسې نښته هم وشوه. انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش په حواله لیکلي چې تر بمي چاودنې وروسته سمدستي بریدګر د جی فور اس کمپنۍ ودانۍ ته ننوتل او برید ته یې دوام ورکړ. کلی په کابل کې دا بریت د هلمند تر خنړې جګړې څو ساعته وروسته وشو. په هلمند کې هم تیر شپه د افغان پوځیانو وسلوالو مخالفینو سخت نښته شوې چې پکې درش ملکیان او شپاړس وسلوال طالبان وژل شوي. د طالبانو جنگی طرحه دا د فارن افیرز د خبرونې دی او مطلب عنوان دی. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هڅو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته نوې هیلې رامنځته کړي. خبرونه لیکي خلیل زاد چې په قطر کې د طالبانو له استازي او په کابل او اسلام آباد کې هم له افغان او پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي وایي تر راتلونکي اپریل میاشت له طالبانو سره سولې ته د رسیدو لپاره څه ناڅه خوشبینه دی. فارن افیرز لیکي طالبان د بریا ادعا کوي او د لویو لارو د کنټرول په اخیستو په ګڼو سیمو کې هدفي تروریستي بریدونه کوي. خبرونې لیکلي طالبان اوس وخت له 400 ولسوالیو په څه باندې 250 باندې یا بشپړ یا نسبي کنټرول لري. افغان حکومت بیا په وار وار ویلي چې پوځیانو په اړه سیمه کې د طالبانو د ماتولو لپاره عملیات کړي او دا ډله ډېرې سیمې په واک کې نه لري. فارن افیرز لیکي طالبان که څه هم په خپلو شته لاسته راوړنو د امریکا له ملاتړ برخمن افغان حکومت د تل لپاره نه شي ګواښلی، خو دې کار طالب وسلوال پیاوړي کړي څو جنګ وکړي او د امریکا عزم په تدریجي توګه له منځه یوسي. ډیپلومات خبرونې د 1999 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د افغانستان د ملي امنیت د پخواني سلاحکار محمد حنیف اتمر په کاندیدېدو یو مقاله لیکلې ده. د خبرونې په لیکنه اتمر کلونه کلونه په مهمو موقفونو کې پاتې شوی دی. د ډیپلومات د خبرونې په مطلب کې چې د اتمر په سیاسي فعالیتونو متمرکز ده، د حمل یو دیرشمې ولسمشرۍ انتخابات هم یاد شوي. ډیپلومات لیکي دا انتخابات نه یوازې افغانانو بلکې نړیوالې ټولنې په خاصه توګه امریکا ته ډېر مهم دي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره یې ازواکونو ته لازمي سپارښتنې کړې. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د سرسلیب نړیوالې کمیټې مشر په یوې اعلامیې کې د جګړې له ښکېلو خواوو څخه په ملکي وګړو د حملو د نه کولو غوښتنه وکړه. د دواړو خواوو په بریدونو کې په وروستیو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له اندېښنو او سپارښتنو سره یو ځای افغان امنیتي بنسټونه د عملیاتو په څرنګوالي کې د ځینو بدلونونو خبره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو ته د پاملرنې او د شپې لخوا د کمو عملیاتو ویل شوي تر څو د دوی په نظامي ماموریت کې د خلکو ساتنه یقیني شوي وي.
دی
وی ټولو افغان ځواکونو په تیر هم زمونږ پولیسو ته دنده سپارل شوې چې د عملیاتو په وخت کې لازمه پاملرنه وکړي. په دې لړ کې د شپې عملیات، هوایی عملیات او له درونو وسلو څخه استفاده کمه شوې او دا د دې لپاره دی چې خدای مکړه د حکومت په نظامي ماموریت کې عام خلکو ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید بیا وایي افغان ځواکونه د ورکړل شویو طرزالعملونو په نظر کې نیولو سره دنده ترسره کوي او ټولو جنگي قوانینو ته پابندي. د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لوړه شمېره د دولت په وسلوالو مخالفینو اچوي، خو طالبانو بیا تل دا ډول څرګندونې رد کړي. ویلي دي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لوړه شمېره د هوایي ړندو عملیاتو له کبله ده. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر په یو تازه خبره شوې اعلامیه کې د ملکي وګړو د تلفاتو لوړه شمېره د عامه افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره ځورونکي بللې ده. پیټر مورر په ملکي وګړو تلفاتو د اندېښنې ترڅنګ هیله څرګنده کړې چې که په افغانستان کې د سولې خبرې بریالۍ او یا ناکامېږي، باید هم د جګړې د ښکېلو خواوو څخه په ملکي وګړو د نه حملو ژمنتیا موجوده وي. د سره صلیب څخه په خپره شوې اعلامیه کې روان 2013 میلادي کال د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خطرناک بلل شوی او لیکلي دي چې یوازې د دغې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1692 کسان وژل شوي دي. دا اعلامیه د سه شنبې په ورځ د جنوا د غونډې ترڅنګ د افغان ولسمشر او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د رئیس له لیدو کاتو وروسته خپره شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب ټولنه وایي د جګړې د ښکېلو خواوو لخوا د بیا بیا ژمنو سره سره د ملکي وګړو مرګ ژوبله نه ده ودرېدلې.
ازادي راډیو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره پلان شوې کتنه فسخه کوي. د کرملین ویان ویلي چې د دې پریکړې په اړه یې تر دې دمه رسمي معلومات نه دي ترلاسه کړي. ټاکل شوی وه چې ټرمپ او پوتین په ارجنټاین کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل په سرمشریزه کې سره وګوري. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د پریکړه کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل پلان شوې لیدنه لغوه کړي. ښاغلی ټرمپ دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې روسیې په توره بهیره کې یو شمیر اوکراینی کشتۍ او د هغو مانوګان ونیول. په پام کې و چې ټرمپ او پوتین به په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره ګوري، خو ښاغلی ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل د حقیقت ته په پام سره چې روسیې اوکراینی مانوګان او کشتۍ بیرته اوکراین ته نه دي سپارلې، نو د پریکړه کړې چې په ارجنټاین کې له ولسمشر پوتین سره خپل پلان شوې لیدنه فسخه کړي. ترامپ ارجنټاین ته له روانېدو وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د دې وضعیت له حل وروسته له پوتین سره د بلې لیدنې په هیله دی. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف روسی رسنیو ته ویلي چې د پوتین او ترامپ د لیدنې د فسخه کېدو په اړه کرملین ته تر دې دمه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. د روسیې پوځ د روانې اونۍ په پیل کې د کریمیا ټاپو وزمې سواحلو ته نږدې په توره بهیره کې پر اوکراینی کشتیو ډزې وکړې. یو شمیر کشتۍ او څلورویشت مانوګانې ونیول. روسیې کریمیا په 2014 کال کې ونیوله او له خپل قلمرو سره یې زمیمه کړه. اوکراینی مانوګان د کریمیا اوبو ته د غیر قانوني ننوتلو په تور نیول شوي دي. له دې پیښې وروسته اوکراین د دې هیواد په ځینو برخو کې پوځي حکومت اعلان کړ. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو له ناټو غوښتي دي چې خپلې جنګي کشتۍ د اوکراین د ساتنې لپاره د آزوف بهیرې ته واستوي. پوروشنکو د جرمني له بیلټ ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه هیله ښودلې چې اروپایي هیوادونه به پر مسکو د نورو تحریمونو په ګډون په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي. په همدې حال کې د ناټو ویاند ویلي د دې ټلوالې پوځي کشتۍ له پخوا راهیسې په سیمه کې حضور لري او په توره بهیره کې ګزمې او پوځي تمرینونه کوي. ناټو ویلي دی چې د اوکراین په څنګ کې به وي او له روسیې غوښتي دي چې اوکراینۍ کشتۍ او د هغوی عمله خوشي کړي. پوروشنکو ویلي داسې شواهد شته دي چې ښایي روسیه د اوکراین پر ضد د نویو تهاجمي عملیاتو پلان لري. هغه بل ورځپاڼې ته ویلي د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي ځینې تصویرونه یې چې د ده دا ادعا ثابتوي په ناټو کې خپلو متحدانو ته ورښودلي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په برلین کې د جرمني او اوکراین ګډې اقتصادي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې به له ولسمشر پوتین څخه وغواړي چې اوکراینۍ کشتۍ او مانوګان خوشې کړي. هغې زیاته کړه چې دا لانجه یوازې او یوازې د خبرو له لارې حل کېدای شي، نه په پوځي لارو.
او سمیو عربی ادا مهم خبرونو سرټکی. متحده ایالاتو پرون د هغه وسلو نمونی خبریالانو ته وښودل چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړی دی. د هرات ولایت سیمه چارواکي وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان دي. د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې دوه ملکي وګړي په یو چاودنه کې وشل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي سیولون له مخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې درویشت تنه ملکیان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دویم لاین له ترمیم وروسته پلازمېنې کابل ته د 150 میګاواټه برېښنا رسول بیا پیل شول. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللی فرصت بللې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي پریکړه کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل پلان شوې لیدنه لغوه کړي. او اوس مخکې له دې چې زما همکار آرش همایون بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
دا ژوند رنگونه.
منم ذکر الله.
ذکر الله ژوند څنګه تیریږي؟
والله شکر دې خدای فضل نو یو مخلي
څه کار به
بس دا میوه میوه خرڅه ودا کراچی ته
ګرځي په خوي کنه کوم جنیره
یا دته بازار کې
بازار کې اخلي کوم جنیره ته قابل اخلي دلته خرڅه
دا لمنډي نه راو
لمنډي نه راو پر مو کې ګرام شتا کنه
تا یو کله 200 پاتې کله 100 پاتې
دلته تنا د مکتب مخ کې تاسو خرڅول کنه کابل په بیل بیل
سم نن دلته هم خرڅو دلته بل چیر نه دلته دي ګوز
دا وړي اخر
او وړي وړي مخ له غټه خلګې ما
د ورځې څومره پکې غټه ایته
ورځې سل یو نیم سل
سوال
کړه سوال دا چې د ورځې برابرې دي
بیا د کور خرچ په کېږي مصرف په پوره کېږي کنه
و څه ته گزاره کوو څنګه
کورم خپل دې کرای دي
نه د تم وتاک ته کورم نست
کورنی
سره